افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د کورونی چارو وزارت وایي په پام کې لري د غلا، شوکماری او نورو غیر قانوني کارونو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څو نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل. په همدې خبری مجله کې په دې اړه تفصیل اوریدلی سئ. نن یکشن بده د کاب یهود میاشتې 15مه د فبروري 24مه. د افغانستان 520 ټنه صادراتي مواد به نن د چابهار پر بندر هند ته تیر سي. محمد محقق وایي چې د افغانستان ولسمشر د ده د لرې کېدو صلاحیت نه لري. واشنګټن په ترکیه کې د ځینو فعالانو پر نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان 520 چونه صادراتي مواد به نن یک شنبه د چابهار بندر له لارې هند ته ورسول سي. د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخنسری پرون په کابل کې وویل په دې ډول به په نسبتا ارزانه بیه ایران، هند او د خلیج هیوادونو ته صادرات زیات سي. هارون چخنسری زیاته کړه
قرار است کې اولین معمولی
د افغانستان د موادو لومړی بسته به د زرنج له شاره د وریښمو پله او بیا د چابهار پر لار هندوستان ته ورسیږي. چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو لپاره تر ټولو نږدې او ارزانه لار ګڼل کیږي. د افغانستان حکومت وایي چې سږ کال د صادراتو اندازه تر $1 میلیارد اوښتې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې نړیوال ریکارډونه پرون ټینګ کړل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیرلند سره د شل اوره کرکټ دویمه نړیواله مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغانستان د آیلند وړاندې په دویمه شلوره لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د آیلند وړاندې په دویمه نړیواله شلوره لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل او درې ریکارډونه جوړ کړل. هغه چې کم توپونه باندې حضرت الله ځازي خپل سلیزه پوره کړله او سره څنګه هغه ریکارډ چې د دوه لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا و هغه ریکارډ هم افغان لوبغاړو مات کړ او له هغې زیاتې منډې جوړې کړې.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړي حضرت الله ځازي 16 ووهلې چې هغه هم نړیوال ریکارډ ګڼل کیږي. د افغانانو پرونۍ مسابقې د استرالیا ریکارډ مات کړ چې په 2018 کال کې له سریلانکا سره په مسابقه کې ټینګ کړی وو. استرالیا 230 منډې کړې وې. افغانستان نن له آیرلند سره د هند په دوهرادون ښار کې درېمه شل اوره مسابقه لري. محمد محقق وایي چې د افغانستان ولسمشر دا صلاحیت نه لري چې دی له دندې لرې کړي او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال پر څوکۍ به کار ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسمشر د دلوي پر څلرمه په یوه فرمان محمد محقق د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست د دویم مرستیال له څوکۍ لرې کړ. خوشاغلی محقق پرون ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر دا کار له اجرایه ریاست سره له همغږي پرته کړی او صلاحیت نه لري. اجرایه ریاست په ویلامیا کې د محمد محقق ګوښه کېدل د ملي ګټو خلاف کار بللی دی. خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان پرون ازادي راډیو ته ویل چې د محقق ټول دولتي امتیازات قطع سوي او هغه کاري صلاحیت نه لري. واشنگتن له دې امله سخت اندېښنه څرګنده کړې چې د ترکیې د لوی څارنوال دفتر د مدني ټولنې د 1400 فعالانو پر ضد اتهام لیکونه برابر کړي دي. په تورونو کسانو کې یو پیژندل سوی ژورنالیست جان دوندار او یو پیژندل سوی بشرپال یا فیلانتروپیست عثمان کواله چې د خیر ښېګڼې کارونه یې کول هم شامل دي. ژورنالیست جان دوندار د ترکیې د جمهوریت اخبار مسؤول مدیر و چې په 2018 کال کې جرمني ته وتښتید. هغوی دواړه په 2013 کال کې په استانبول کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر ضد د مظاهرو په تنظیم کې په لاس درلودلو تورن سوي دي. د ترکیې محکمې تر اوسه د هغوی پر ضد جوړ سوي اتهام لیکونه نه دي منلي. که چیرې دواړه مجرم وپیژندل سي په عمري بند به محکوم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د ترکیې حکومت باید د خپلو خلکو د بیان ازادي، سوله ییزو جلسو او غونډو حق ومني او درناوی وکړي. په وینزویلا کې د حکومت مخالف مشر خوان ګوایدو ویلي چې د برازیل لارې د وینزویلا خلکو ته د مرستې مواد رسوي. خوان ګوایدو پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د دوی لپاره ستر برای دی. د وینزویلا ملي ګارد د مرستو د مخنیوي لپاره له کولمبیا سره لارې بندې کړې. د ملي ګارد عسکرو پرون د کولمبیا سرحد ته نږدې پر هغو خلکو اوشکي بهون کې ګاز استعمال کړ چې د وینزویلا او کولمبیا ترمنځ د پله د پرانستلو هڅې کولې. د وینزویلا مستبد ولسمشر نیکولاس مادورو امر کړی چې د بهرنیو مرستو لپاره باید لارې بندې سي. په زرګونو کسانو پرون هم د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد مظاهره وکړه. دا په بلګراد کې د مظاهرو 12مه ورځ وه. مظاهرچیان د بلګراد ښار په مرکز کې راغونډ سول او د سربیا د دولتي ټلویزیون تر ودانۍ یې مارش وکړ. مظاهرچیانو پر دولتي رسنیو د ووچچ د کنټرول پر ضد شعارونه ورکول او د آزادو انتخاباتو غوښتنه یې کوله. هغوی په ډسمبر میاشت کې خپلې غوښتنې ولسمشر ووچچ ته استولې، خو ووچچ ویلي چې که 5 میلیونه وګړي هم د سربیا سړکونو ته راووځي غوښتنې یې نسي منلی. راپورونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ.
غله، قاتلین، چپولګران به په هیڅ ځای کې مسؤلیت ونه لري. دوی به نیول کېږي او د قانون منګولو ته وسپارل کېږي.
د کرکټ ملي لوبډلې پرون څو نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل او له آیرلند څخه یې مسابقه وګټله.
کمو توپونو باندې حضرت الله ځازي خپله سلیزه پوره کړله او ورسره څنګ کې هغه ریکارډ چې د دوه لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا و هغه ریکارډ هم افغان لوبغاړو مات کړه او له هغې زیاتې منډې جوړې کړې.
محمد موقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ولسمشر یې د لرې کېدو صلاحیت نه لري.
اونو عقیبت کناری ما را نداره، با ریاست اجرایه هم آهنگ نشده، ریاست اجرایه هم جوابش ایسته که این کار بدون مشوری ما.
په نور موضوعاتو کې اوري چې پاکستاني ځواکونو دوه مشکوک وسلوال نیولي چې د ګازو د یوې نلیک کې د الوزولو هڅه یې کوله. د ژوند رنګونه هم خپرو.
څنګه د ماشومان چې زده کړه ونه کړي ښه آینده یې چې د مهم موږ خو خپله بې سواده پاتې موږ غواړو چې د موږ اولاد مخکې لاړ.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. ازادي رادیو ته غوږ یست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وزارت رهبری په پام کې لري چې په جدي توګه د غلا، شوکماری او داسې نورو غیر قانوني فعالیتونو پر ضد جدي مبارزه وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایان پرون په کابل کې وویل چې په وروستیو 20 ورځو کې په بیلابیلو جرمونو کې شکیل په سلګونو کسان له وسلو او موټرو سره نیولې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي خبرداري ورکوي چې نور به په ټولنه کې غلو، شوکمارو، سړي تختونکو، جعلکارو او همداشان د نورو غیر قانوني فعالیتونو عاملینو ته اجازه ورنه کړي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت د خلکو د سر و مال خوندیتوب او د هیواد د ټولو اتباعو د سوکالۍ په خاطر د قانون حاکمیت او تنفیز ته ژمن دی او وروسته له دې به له هغو ټولو کسانو سره جدي قانوني چلند وشي چې د خپلو نامشروع ګټو په خاطر اصول تر پښو لاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت رهبري د افغانستان ټولو خلکو ته دا اطمینان ورکوي چې وسلوال کسان، خصوصا هغه غیر مسؤول وسلوال، زورواکي، د ځمکو غاصبین، غله، قاتلین، چپولګران به په هیڅ ځای کې مسؤلیت ونه لري. دوی به نیول کېږي او د قانون منګولو ته وسپارل کېږي.
ښاغلي رحیمي وویل له تېرو 20 ورځو راهیسې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د قانون ماتونکو پر وړاندې عملیات پیل شوي چې ښې لاسته راوړنې لري. د ده په خبره د دغه وزارت د جرمونو پر وړاندې د مبارزې موظفین توانېدلي چې په کابل کې د عبدالجمیل عالم او هدایت الله په نامه کسان د احمد شاه مسعود او برهان الدین رباني د جعلي لاسلیکونو د کولو او فرهاد نومه د پرله پسې غلاګانو په جرم ونیسي. ښاغلي رحیمي دا هم وویل چې د دغه وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې ځانګړو پولیسو په تېرو 20 ورځو کې د مخدرو موادو 470 قچاق کوونکي له وسلو موټرو او د دغو موادو له زیرمو سره نیولي دي. د ده په خبره په دغه موده کې په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا 515 ترهګر وژل شوي او 112 نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون د افغانستان د اکثرو ښارونو اوسیدونکي له مخ په زیاتېدونکو ناامنیو او غلاګانو نه شکایت کوي. د امنیتي چارو پوهان وایي امنیتي چارواکو مخکې تر دې هم قانون ماتونکو ته دا شان خبرداری ورکړی خو پر وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. د کورنۍ چارو وزارت په خاني جنرال عرب شاه چمتو ازادي رادیو ته وویل
دسی لاندې ډیر ژر شي په دې په دقیقه سره وکول شي چې ډیر غلو ډاکانو مخه ونیسي فکر کوم دي کې دوی ناکام دي تر څو چې عملي جنبه ونه لري فکر نو کوم که د شوامر تدبیر شي یو تر دا هغه سرغړونکي چې د قانون سرغړونه کوي دسګيري خو بیرته په لن وخت کې بیرته ازادي
سربیره پر عامو خلکو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم وای د افغانستان د سوداګرو سر او مال خوندي نه ده د همدې لامل ځینې پانګوال هڅه کوي چې خپل پانګې بهر ته ولېږدوي خو د کورنیو چارو وزارت وای د دغه وزارت مشرتابه دا ځل جدي تصمیم نیولی چې مجرم که هر څوک او هر سطح کې وي قانون به پرې پلی شي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون درې نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیلند څخه دویمه شل اوره مسابقه وګټله فرشتې جلالزی د افغانستان د کرکټ بورډ له مطبوعاتي مسول فرید هوتک سره خبرې کړي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پرونیو لاسته راوړنو په اړه یې نور معلومات ورڅخه غوښتي دي
افغانستان د آیرلند پر وړاندې په دویمه نړیواله شلاویزه لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل او درې ریکارډونه جوړ کړل هغه دا چې کمو توپونو باندې حضرت الله ځاځي خپله سلیزه پوره کړله او ورسره څنګ کې هغه ریکارډ چې د دوه لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا و هغه ریکارډ هم افغان لوبغاړو مات کړ او له هغې زیاتې منډې جوړې کړلې چې هغه ریکارډ یې په خپل نوم کړ او ورسره څنګ کې په شلاویزو لوبو کې تر ټولو زیاتې منډې چې وې په یوه لوبه کې تر 230 پورې شوې چې افغان لوبغاړو له هغې زیاتې منډې جوړې کړلې او هغه ریکارډ یې هم مات کړ
دا رقم ریکارډ ټینګول او په نړیواله کچه ریکارډ ټینګول دا د ټیم د پاره څه امتیاز ورکوي پته دي چې شهرت خو به ورکوي نور څه امتیازات لري
دا وړه خبره ده چې یو لوبډله خپل سیال پر وړاندې خپل هغه سیال پر وړاندې چې یو ځای ورسره بشپړ غړیتوب اخیستی دی او سخت سیال دی دغې پر وړاندې ریکارډونه جوړوي دغې پر وړاندې ستر ریکارډونه ماتېږي او ورسره څنګ کې دا په نړیواله کچه ثبتېږي په تاریخ کې ثبتېږي او ورسره څنګ کې د لوبغاړو په روحیه باندې ډېر ښه مثبت تاثیر کولی شي
دغه نړیوالو مسابقو ته خو دوی نړیوال جام ته دوی روان دي چې دا به په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د ټیم د اشتراک سره څه کومه امتیاز به ورکړي څه ګټه به ورکړي که څنګه
بالکل دا ډول لوبې ډېرې مهمې دي افغانستان لپاره په راتلونکو لوبو باندې د لوبغاړو ډېر ښه مثبت تاثیر کولی شي بالخصوص چې نړیوال جام 500 دی نو له دې وروسته افغانستان له آیرلند سره 500 لوبې هم لري نو هغه لوبو کې هم د افغانستان لپاره ډېر ګټور تمامېدلی شي د افغان لوبغاړو په روحیه باندې ډېر مثبت تاثیر کولی شي
د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې چې د کرکټ ملي لوبډلې د پرونی بریا په اړه خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
که څه هم د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق له دندې د لرې کېدو میاشته وړي خو شغلي محقق وایي چې هر ورځ خپل کار ته ځي محمد محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر یې د لرې کېدو صلاحیت نه لري رحمت الله افغان او نور تفصیل
د اجرایه ریاست ازل سوي دویم مرستیال محمد محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هر ورځ د دغه ریاست د دویم مرستیالي دفتر ته د کار لپاره ځي اجرایه ریاست دویم مرستیالي ته د محمد محقق د تګ توجیه ده چې ولسمشر محمد اشرف خنی د هغه د لری کولو صلاحیت نه لري اول دا چې هغه یعنی ولسمشر زما د لری کېدو صلاحیت نه لري او دویم دا چې د اجرایه ریاست سره همغږي نه ده سوې او د اجرایه ریاست ځواب داده چې دا کار له مشورې پرته سوی په دغه لنډو خبرو کې له محمد محقق نو پوښتل سول چې آیا هر ورځ د کار دفتر ته ځي نو موړي په ځواب کې تایید کړ چې هر ورځ د اجرایه ریاست د دویم مرستیالي دفتر ته د کار لپاره ځي دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف خنی و میاشت وړاندې د دلوي په څلورمه د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د فرمان په صادرولو سره له دندې ګوښه کړ اجرایه ریاست دغه حکم صادرول ناسنجول سوی او بیړنۍ کار وباله د دغه ریاست په خبر پاڼه کې چې مخکې خبره سوې راغلی و چې د ولسمشر دغه کار به هیواد د بې‌ثباتۍ خوا ته تحریک کړي اجرایه ریاست د محمد محقق قزل کېدل د هیواد د ملي ګټو او یووالي خلاف کړنه یاد کړه اجرایه ریاست د افغان حکومت په چوکاټ کې هغه مهال رامنځته شو چې د افغانستان د 2014 میلادي کال انتخابات کړکیش ته ولاړل او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر د انتخاباتو مخکښ کاندیدان د محمد اشرف خنی او عبدالله عبدالله ترمنځ جوړه وکړه او د ملي وحدت په نامه یې حکومت رامنځته کړ. د حقوقي چارو ډیری کارپوهان دا ډول حکومت رامنځته کول او جوړښت یې غیر قانوني بولي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر بیان د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی حکم اجرا سوی. د هارون چخنسوري په خبره د ښاغلي محقق هر ډول دولتي امتیازات قطع سوي دي.
در مورد واقع محقق حکم اجرایی شد.
هغه وای د ښاغلي محقق په اړه حکم اجرا سوی، معاشونه قطع سوي، حکومتي امتیازات نه اخلي. دا چې خپل کاري دفتر ته ځي خپل ورنه پوښتنه وکړي چې په کوم حیثیت راځي، ولې له دولتي دفتر نه شخصي ګټه اخلي، خپل ورنه وپوښتي چې ولې دا کار کوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغان ولسمشر د خپل کار په لومړیو ورځو کې د فرمان په صادرولو سره اجرایي ریاست رامنځته کړ او دا صلاحیت هم لري چې د مسؤلینو د عزل په اړه تصمیم ونیسي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له ترکیې خبریدونکي ورځپاڼې ډیلی سبا په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي او د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي پر وروستیو خبرو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له زمیر کابلوف سره په ترکیه کې بحث وکړ. په ترکیه کې د روسیې سفارت ویلي چې د جمعې په ورځ دوی د دغو خبرو کوربتوب کاوه. ډیلی سبا ورځپاڼې لیکي په دې کتنې کې د ترکیې لپاره د روسیې سفیر الکسی یرهوف دغه ورځ د امریکا او روسیې ځینې نور چارواکي هم حاضر وو. زلمی خلیلزاد د سولې پر یوه موافقه د صلح کېدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې او له طالبانو سره یې څو وارې مذاکرې هم کړې دي. ویل سوي چې د دواړو لوریو ترمنځ به د مذاکرو بل پړاو راتلونکې دوشنبه په قطر کې وسي. په ترکیه کې تر بحثونو وروسته زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې له زمیر کابلوف سره یې پر سفرونو د ملګرو ملتونو له بندیز څخه د طالب مرکچیانو پر معافیدو هم خبرې وکړې چې دغه طالب مرکچیان وکولی سي د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. د دې ترکیې ورځپاڼې په لیکنه د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو خبرې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو او پر دې موضوع متمرکزې وي چې باید پرې نښول سي ترورستان بیا د افغانستان د خاورې پر امریکا کومه حمله تنظیم کړي. د لیکنې په حواله روسیې هم د افغانستان د مذاکرو په کوربتوب سره هڅه کړې چې په دې موضوع کې یوه بانفوزه لوبغاړي وي. په مسکو کې د روانې میاشتې په پیل کې سیاستوال او د طالبانو استازي سره جرګه سوي وو. د نورو خپرونو او ورځپاڼو په څیر امریکایي ورځپاڼې سټارس اینډ سټرایپس هم په خپل یوه تازه ګڼه کې د کوکنارو د کښتونو او کارځایونو د له منځه وړلو د هوایي حملو پر کمپاین لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا پاوز په افغانستان کې د طالبانو د مخدره موادو پر لابراتوارونو لانجمن عملیات پای ته رسولي، خو ظاهران یې د مخدره موادو له درکه د دوی د عوایدو دا سرچینه زیاته نه ده زیانمنه کړې. د سټارس اینډ سټرایپس په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د چهارشنبې ورځ د راپور له مخې دغه پوځي عملیات د 2013 میلادي کال په وروستي روبع کې رسمن وځنډول سول. د وسپنیز طوفان په نوم دغه عملیات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوی و چې طالبان په مالي لحاظ وځپي. د ورځپاڼې په باور دا د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د ستراتیژۍ یوه برخه وه چې پر اساس یې دغه افراطي وسلوال د مذاکرو میز ته حاضر کړی سي. په لیکنې کې د سیګار د تیرې میاشتې د راپور په حواله ویل سوي چې په 2018 میلادي کال کې امریکایي چارواکو ویلي وه چې طالبان د مخدره موادو د کاروبار له درکه په کال کې 200 میلیونه ډالره عواید ترلاسه کوي. د سټارس اینډ سټرایپس په لیکنه کې لولو د اوسپنیز طوفان د عملیاتو په لړ کې 200 حملې سوي چې د 2013 میلادي کال په وروستي روبع کې یوازې دوه دغه سي عملیات سوي، هغه هم دواړه په هلمند ولایت کې. نجیب الله پشیر لغمان په خپل سیمه کې لیکلي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ستره بریا د ټولو هیوادوالو ته مبارک وي. باوري لشکین څخه د کرکټ د بریا مبارکي ټول ملت ته وایم. جرار لپارون نه زه ټولو افغانانو ته د کرکټ د پرونی بریا مبارکي وایم او لوبغاړو ته د نړیوال ریکارډ د جوړولو مبارکي وړاندې کوم. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي حکومت باید له ژمي وروسته د لوګر کابل د سړک کار ژر پیل کړي. انګار خروټی لشکین څخه لیکلي د کورنیو چارو وزارت د دې اقدام هرکلی کوي چې د زورواکو په وړاندې اقدام کوي، خو دغه وزارت خپل کسان هم په غلاو کې ښکیل ګڼل کیږي. هم نوا د کندهار لارغنداب لیکلي سوله غواړو، دا د هر افغان د زړه ارمان دی. جمعه ګل له شاجي ولسوالۍ لیکلي حکومت باید سولې ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې سوله د هر افغان غوښتنه ده. فریدالله د ننګرهار له بټیکوټ څخه لیکلي د سولې خبرو ته امید لرو، سوله به راځي که خدای کول. شفیع الله ارسلان له بکوا لیکلي، په بکوا کې د روشن مخابراتي شبکه له دروي میاشتو راهیسې بنده ده، د چارواکو څخه غواړي چې فعال یې کړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا مرکز ګردید څخه تر ډنډ پټان ولسوالۍ پورې سرحد دي سیمې پورې سړک دي له سره ورغول سي چې کندو کپر سوی دی. تاسی ازادی رادیو تواجه سپاب نسان که ده سهر او بجه او یوشت دقیقی اسوی. ببلخ که مدنی فعالان لحکومت خواری چی لوصله ولو طالبان و سرده سولی به خبرو که ده شوزو ده تیر و تلوس و کلون و لستر ورنی قربانی نسی. دوی لحکومت خواری چی ده خپل مرکه چی حیات پا جوڑشت که تغییرات راولی. جزیات ده مجیب رحمان حبیب زی پراپور که.
د بلخ مدني فعالان د سولې په باب د طالبانو سره د دولتي پلاوي په تشکیل کې د تغییر د غوښتنې ترڅنګ وایي چې له وسلوالو بلواګرو سره د سولې په خبرو کې نه باید د ښځو د نږدې تیرو دوه لسیزو لاسته راوړنې قرباني شي. په بلخ ولایت کې یو شمېر مدني فعالان او د ښځو له حقونو څخه مدافعان وایي چې حکومت دې له طالبانو سره د مذاکراتو د هیئت په جوړښت کې باید بدلون راولي او په دې پلاوي کې د ښځو حضور پیاوړی کړي. مدنی فعال روحینا حبیب یه پاره وای
و ما خواهان تغییر اعضاییت و بیشتر شدن حضور زنان هستیم.
د پاسون حقوقی مؤسسه مشر نوریا ندا وایي چې د سولې دا پیل شوی پروسه له پیل څخه تر دمه عامل شموله نه وه او د دولتي جوړ شوي مذاکره کوونکي پلاوي سرنوخت هم نه دی معلوم. نوریا په دغه پروسه کې د ښځو وضعیت هم د اندېښنې وړ بولي.
از چندین نگاه نگران کننده هست. ما در وضعیت زنان را در حالت نگرانی میبینیم و متاسفانه اولا که این پروسه عامل شمول نبود خود یک مسئله خیلی جدی هست. و در این حال اصلا نقش ندادن زنها در این جریان به حد که نیاز است این هم میتونه خیلی یک مسئله جدی و نگران کننده باشه.
پا بخش که دخز و چارو ده شبکه مسئول نسیمه رحیمی پا دیانده چه ده سول پا باب خبری ده باید بین الافغانی و وسیب
در تمام مسائل زنها شریک هستن. ما نمیخواییم که دینیم اینجا زنها باشه رانده شون و فعالیت های ما نادیده گرفته شون. سول باشه که زنها نیم از پیکر جامعه را تشکیل میتن اما تو زنان در این پروسه سول سهم فعال داشته باشن.
بعد از حال که پا بلخ ولایت که مدنی فعالان لا طالبان و سر ده دولتی مرکچی پلاوی پا جوڑه که ده بدلون غوښتنه کوي او پر بین الافغانی خبرو اترو ټینګار کوي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د سولې په باب څو ځله له امریکایي ډیپلوماتانو سره لیدلي خو د افغان حکومت له استازو سره یې د مخامخ خبرو کولو څخه ډډه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایزه مسله څیړو. د پاکستان د پنجاب ایالت په بهاولپور سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې ځواکونو دوه مشکوک وسلوال نیولې چې د ګازو د یوه پایپ لاین د الوزولو هڅې کولې. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي چې په بهاولپور کې د جایش محمد ډلې د مدرسې بندیدل او د تروریزم ضد عملیات د هند په پلوامه سیمه کې له حملې سره تړاو نه لري. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د بهاولپور د پولیسو ویاندی نبیله غزنفر پرون خبریالان ته وویل چې دواړه مشکوک وګړي د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم د بیلتون غوښتونکي ډلې سره تړاو لري. هغې همداراز ویلي چې دواړو کسانو بهاولپور ته نږدې په رحیم یار خان سیمه کې د ګاز د نلیکې په الوزولو اقرار کړی دی. د بهاولپور د پولیسو ویندوی زیاته کړې چې له مشکوکو وګړو سره دوه کیلوګرامه چاودیدونکي مواد د وخت ټاکلو وسایل د ارتباط لینونه او د الوزولو دستګاوې هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم ډلې چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي په دې اړه څه نه دي ویلي. د پنجاب ایالت بهاولپور ښار هندي پنجاب ته نږدې پروت دی. د هندي کشمیر په پلوامه سیمه کې د فبروري په 14مه تروریستي حمله وشوه چې څلور څلوېښت هندي ملیشا عسکر پکې ووژل او لسهاو نور زخمیان شو. د حملې مسؤلیت د جیش محمد په نوم وسلوالې ډلې واخیست چې مرکزونه یې د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې دي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې په بهاولپور کې د تروریزم ضد پولیسو خاص عملیات کړي او د جیش محمد ډلې مرکزونه یې نیولې دي. د پاکستان د پولیسو په وینا په بهاولپور کې د جیش محمد ډلې یو مدرسه چې اویا ښوونکي او تر شپږ سوه زیات طالب العلمان پکې وو وتړل شوه. د هند حکومت ادعا کوي چې د جیش محمد ډلې بنسټ ایښودونکی مولانا مسعود اظهر په هغه هیواد کې د تروریستي حملو په پلان او تنظیم کې لاس لري. هند څو وارې له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د مولانا مسعود اظهر نوم د نړیوالو تروریستانو لیست ته ور واچوي، خو د پاکستان او چین حکومتونه یې مخالفت کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون پر ټویټر ولیکل چې د پنجاب په بهاولپور سیمه کې عملیات د هندي کشمیر په پلواما سیمه کې له تروریستي پیښې سره تړاو نه لري، خو د هند او پاکستان روابط په پلواما کې تر حملې وروسته ډیر ترنګلی شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ خبري اعلان ته وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ موجود وضعیت ډیر خطرناک دی. ټرمپ وویل چې نوې ډیلی په پلواما کې حملې ته د کلک ځواب ورکولو نیت کړی او د کړکیچ د لا زیاتېدو مخنیوی باید وشي. په همدې ورځ د پاکستان د پوځ ویان هند ته خبرداری ورکړ چې لوبې دینه ورسره کوي او د کشمیر لانجه دی په خبرو حل کړي.
تاسو آزادی رادیو ته غوږیست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی. افغانستان 1500 چونه صادراتي مواد بنن د چابهار بندر للارې هندوستان ته ورسیږي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون درې نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل. افغانستان له آیرلند څخه پرون دویمه شل اوره مسابقه وګټله. محمد محقق وایي چې د افغانستان ولسمشر دا صلاحیت نه لري چې دی له دندې لرې کړي. دوی ویلي چې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال په توګه به خپل کار ته دوام ورکوي. واشنگتن له دې کبله سخت اندېښنه څرګنده کړې چې د ترکیې د لوی څارنوال دفتر د مدني ټولنې د شپاړو سفالانو پر ضد اتهام لیکونه برابر کړي دي.